السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه.
پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړې موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د همدې میاشتې لومړۍ او شپاړس ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2025 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکی غړی و، خو په 2014 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ترامپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی و. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې بریت 13 شپه شوی چې لکبل یې لک تر لکه 13 تنه ټپیان شوی هم دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې بریت د فاراوا نهیه پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته وختي او که حوثي وسلوالو ته. امریکا پر سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړی دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شید. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شوي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله من دي چې د دواړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي. امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغیزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
او د خوست دی وی ولسوالۍ له هغه اندېښنې مو خبره وو چې وایي زمکه د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد د واکسینو ترڅنګ ماشومان ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت پر خپل ایکس پاڼ لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمېر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه معلومه نه ده چې دا کمپاین څور ځنې دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوي چې ویټامین ای د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دا وای هغه څه چې تمه کیږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کیږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه نشته، لکه خزینه واکسیناتورانی کمی دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کیږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابر زیاتې شوې. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللې. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بلخ ولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی. د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستانه ویرانه په ځانګړي ډول له پاکستانه ډیر زیات افغانان افغانستان ته اړول شوي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پوله ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځنده ټیمونو له لوري واکسین شي. د یادونې وړ ده چې سږکال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوه اونۍ وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی او له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د روانې اپریل په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوه چې دغه پلاو ته راتګونه به د دوی چارې اسانه کړي. دا چې دغه سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي، فیروزی عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملي اقدامات وسي. په افغانستان کې د دغې خونې مشر خانجان الکوزي د اپریل په 6مه ازادي راډیو ته وویل
باید حل کو پاره کې تعارفي مشکلات دي چې تعارفي باید راښکته شي، باید همدارنګ ترانسپورټي تګ او راتګ ته باید زمینه مساعده شي. ترانزیت ته ټیکسونه دي په کراچۍ کې، هغه هم باید راښکته شي چې تر څو تجارت بیرته ښه شي. اوس خو تجارت ډېر زیات خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زموږ په مالونو باندې ډېر ټیکسونه والا شوي دي، لارې بندول او دا شیانو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزای وای پاکستان سره دا مهال سوداګری ډیره زیانمنه او ورځ بلې تکمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هیواد واردات تر نیمایي هم راکم سوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازم می اسانتیاوی را منځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبری کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوی ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان، ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د سته ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي، عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه وي اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک دې وکړي چې د دواړو ملکو در مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
له دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس دروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار فیروزی عزیزی د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پنګونې د ګډې خونې له مشر ضیاء الحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
مشکلات رالو بیا هغه نه پس هغه باډر کھلاو شو او بهرحال دمونږ کوششونه وو، دمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کہ بھائی دا کم تناو غنی راغلی دی د دې مسلې سے حل واسی.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به د تاسو او افغانستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته
کابل تا لاړو التا دا کم تاسو دا افغانستان کم ابوری وزیر اعظم دے مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجہ امیر خان پتاگی سرا مذاکرات شوی دی تیسرا امید خدا دے کہ انشاءاللہ دا کم تجارت کی کم تا کم مشکلات دی دوڑ تر دے دا پارا دے ازالے دا پارا انشاءاللہ اور پر امیدو کہ دا دے سرا دا خا دا من کم اثرات دی دا خاص کر دا تجارت مندی کم مثبت اثرات با مرتب کی گی
سمدا تاسو ته معلومات ستاسو چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حدا یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري
سه مودا مخکې د موږ د پاکستان افغانستان کم د باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر وو تورا 2.5 بلین ډالر دا بیا څنګه تاسو ته پتا کی دي کې څه مشکلات آلو دا بار بار دا بارډر بند کې دو هغه سره دا کوم دا موږ تجارت دی هغه رو تقریبا 70-80 کروڑ ډالر باندې لاړو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاءالحق سرحدي و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاو لپاره د پسې تګراتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو ازادی رادیو ته غوږی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز زمکه د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره په خوانی جوړ شوی استنادي دیوالونه کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پاته هم له غوښ سره مخامخ دي د همدې سیمه اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الخیل سره د زړه خواله کړی او دا راپور پرې چمتو کړی دی
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونه او ځمکه د شمال خور په ژه آباد شوی وای د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د غوښ متوجه دی دوی زیاتوي کچېره د دې ځمکو د ژغورن لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسې ورسره مرستهونی کې د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي د یاد سیمې دریو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ راپاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي وتان دښمن ځکه د نرم رانوړې ټول ډیونه مات کړي دي
دا سر په سر کې موږ دښمن چې پاخیز به کې رانوړي دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شاته چاته دیمه پټۍ ور پاتې چاته یو پټۍ ور پاتې چاته پیزه پټۍ ور پاتې دي
پاس سرګو د غړو موږ به وسیدو به وسې وځو موږ شانه پرځم چې دولت کومه کې موږ سره مسې کومه کې موږ سره خریا ما بنسټ کومه کې موږ د هڅه پلس کې بل موږ د پر شیخ احترام د خپل تسوی نه
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه کانالونه غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی ځایي اوسیدونکو کی زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلای شي دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو کی نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو موږ د حکومت غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د درې چې دا چې یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مې سیله خوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړل
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکي کړې دي دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چاره زی کړی دی یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا غو خپل وزارت سره شریک کړی د مؤسسات سره هم شریک کړی دی همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دی خلکو غاګ مر سوال او تر ډیر اندازه مو د خلکو ان شاء الله سره زی کړی دی کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانونه و توفانونه لری چل کبل استر استر سیلابونه راوزی او زین وقتونه ده عباده او کرنی زوزمه کده به جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونه پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگونه جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخون و دراکمولو امکانات پا هیچ شماردی.
ده افغانستان سیمه او نره ده تازه خبرونو لپاره ده آزادی رادیو ویب پانه تا سرورخ کارا کری
azadiradio.com
ازادی رادیو سلر ویش ساعت
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو ل افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کمیشوي او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن اداري چې کړه ل افغانستان سره بشری مرستې کول د خبرې کول چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس باید د اغیزو څوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. لدی سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه لدی عمله چې د مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي دا کار دی وی چې فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څورو سیمخ کې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لوشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې شاور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي رډو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغه حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شل کیږي، فقر لپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نشته در 20 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې تاړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وای امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېر مرسته کړې و چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلی بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و په کې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرسته یې ورسره کړې چې تر ټولو لویه برخه مرسته لاغو شزو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوي وای چې د واشنگتن دا پریکړې به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راورسې چې طالبانو کابل نیولې دی له افغانانو سره د واشنگتن ډېر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیاي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوزو انجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډیر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو لالارې کوي. امریکایي چارواکي وای چې لدی څخه هدف دا دی چې د امرستي اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا امرستي په تیرو نږدې څلورو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوی دی چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې د نړیوال بانک تر راپور لمخې د امرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دی روسه تر دې چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغه کې یو فرمان د نوی ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل وو. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لاند سامان لټری دوسر څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څوي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نشته د 20 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې لنړیوالو تمویلونکو غوښتنې چې د 2015 کال لپاره دی پر افغانانو خپل حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان.